لاس بجه شوی السلام علیکم په دې لچې روغ او جوړ وسې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تاسو ته ورسته وړاندې کیږي. خلاند خبری برخه هم لري. په خبری برخه کې په کابل کې د لوی جرګې ورستای حال درکو. د غلطه جرګې ته چمتووالی نږدې پای ته رسیدلی او په څو شیبو کې جرګه پیلېدونکې ده. او رسم مخکل دی چې د مسایلو تراشو په مکړی ورستیو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلوې جرګه به د سولې د خبرو په وړاندې ورستای خند لري کړی. د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونې ته چمتو شوی او امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي مشورتي لویه جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خند به لري کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې د جرګې ګډونوال خپلو بحثونو کې بریالي شي او له ګډونوالو یې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي چې اوسنی حالات غواړي او سولې ته د رسېدو لاره پیچلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خبر پاڼه کې د جرګې را بلل ستایلي او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشې کېدو مصلحت وکړي. دا جرګه چې نن د درې ورځو لپاره پیلېږي شاوخوا 3000 کسان پکې برخه اخلي. د افغانستان لوی ترنولی وای د نورم او ستاندارد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقات وروسته محکمې ته استول شوه. د دغه ادارې مشر شاوخوا 3 اونۍ مخکلي ونړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی ترنولی ویان جمشید رسولی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د نورم او ستاندارد د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. دای وای د تحقیقاتو په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالرو په غوښتنه تورن و پیژندل شول او دوسیه محکمې ته واستول شو. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او ستاندارد د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی خو لوی څارنوالۍ د نیولو امر کړی. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونه ته لیوالتیا ښودلې ده. ارګ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میټل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپل پرونی کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د وسپنې د تولید د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوی محدودیتونه به لري کړي. د پاکستان د پلان پراختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرون ویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به له راتلونکې دوشنبه ورځې د اګست له 10 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورتي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغاړي تماس پکې نه کوي. اسد عمر چې په پاکستان کې د کورونا پر ضد د مبارزې د هڅو مشري کوي خبریالانو ته ویلي چې د سیمې د نورو هیوادونو پرتله د پاکستان په وضعیت کې د پام وړ ښېګڼه راغلې. بل لورته امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کورونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 85000 نوې پیښو او له دې کبله د 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په یواش په اوراس کې د مړینې دا شمیر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه وختلی. وروستی ځل درې میاشتې وړاندې د می په اومه نیټه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکایان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کورونا وبا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونو ته ورسید. تر اوسه له دې کبله 12,000 کسان په ټوله نړۍ کې مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په 6 په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې ورځ په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي، لسګونه تری تام دي او لږ تر لږه 15,000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي دې چاودنې تر 300,000 پورې کسان موقتا بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون وویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټیک ټاک او ویچاټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 45 ورځو په موده کې پیلېږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیټ ډن سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنې وښودې. په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې یې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي ویچاټ شبکه هم په اتومات ډول د کاروونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه او ورته نور خبرونه او راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم ورځو لنډې خبري برخې ته. بیا وروسته فرهنګي مجله درته خپریږي. په لنډې خبري برخه کې په کابل کې په جوړیدونکې لویه جرګه درته ورسای حال درکوو. د جرګې له خیمې نه زموږ همکار امید زهیرمل استودیو ته ملګری شوی. زهیرمل صاحب، بیا هم ښه راغلی. څه دي وروستي بدلونونه او وروستي جزئیات د جرګې؟
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د غوسه تاسو سره خبرې کوم. د جرګې حالات او رسیدا او تمه چې پر اتم کوسو شی بو کې هغه د سولې مشورتي لویه جرګه پرانیسي. د سولې مشورتي جرګې په دې اوسنۍ تاریخ کې هغه سیمه مسولان او دې رپورټ تک سانو ګډون کړی دی. د لومړنۍ وینا به د جرګې د تر سره کولو رئیس ښاغلی معصوم سانک دی وکړي. دغه پسې ولسمشر ولاړ یو د مصالحې عالی شورا یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې ریاست په خغل عبدالله پر غاړه وسی.
بله، دا سی ویل کیږي چې د جرګې په لومړۍ ورځ به ټاکنې کیږي او د ټاکنو لاره به د جرګې مشر ټاکل کیږي. پرون دا سی ویل کېدل چې ښاغلی عبدالرب رسول سیاف چې یو جهادي څېره ده هغه هم یو احتمالي نوماندی د جرګې مشري ته. سی ویل کیږي په دې اړه باندې
تر پرونه پورې دغه مسائل مطرح خو نن سهار بیا نږدې ټولو رسنیو ته سوایم فازادی راډیو ته د مصالحې علي شورا یو ویان تایید کړ چې ښاغلی عبدالله د جرګې ریاست په اړه لري او د معاونینو او د نور منشانو ټاکنه چې ده هغه وړاندې د لوی مشورتي جرګې لار شوې ده. ځکه دا د هغه جرګې دوام دی. نو له دې اړخه شاید ټاکنې ونه شي او یوازې د جمهور رئیس او د ښاغلی عبدالله له وینا وروسته جرګه په خپل کار باندې چې هغه د سرو سو زندانیانو د رهایي مسله ده په هغه کې د مشورې ورکولو تر خواهي د راتلونکو لپاره مذاکرات په اړه باندې خپلې مشورې پیل.
بله، د جرګې د اجنډا په اړه څه ویل کیږي؟ ورسل دی چې ولسمشر ورته خبرې کوي او ښاغلی عبدالله هم ممکن د جرګې د مشر په توګه معرفي شي. جرګه به نن په کمیټو سره ویشل کیږي او کنه اول به اداري پلاوی ټاکل کیږي او بیا به کمیټو ته ځي؟
ته لوی جګی مشورتي جګی تر څاګې دوه مسولان وایي چې وخت ډیر زیات کم دی. لو دوی سره او په دې خاطر باندې بدوی هر څه زر حڅه وکړي چې خپل چارې زر تنظیم کړي او خپل کارونه بشپړ کړي. نو احتمال لري ته دي چې ریاست له بشپړې دوه ورسې چون منشال او ماوینین د جرګې په خوانښت ده کاری کمیټو باندې چې کاری کمیټې وړاندې هم جوړې شوې ده. هغه جرګې تشکیل له کوم تغیرات کنه لري نه لیدل کیږي. نو دوی خپل کار په کمیټو کې پایلوي.
بله، او زهیر مال صاحب، خبریالانو ته څومره اسانتیاوي په نظر کې نیول شوي؟ خبریالان خیمه ته بول شوي او کنا له خیمه نه بهر ورته وسایل برابر شوي دي؟
لودین صاحب خبریالانو لپاره د انټر کانټیننټل هوټل دنه یو میډیا سنټر جوړ شوی دی. یوازې فوټوګرافرانو ته هغوی چې ویډیو نه اخلي غږ نه اخلي یوازې تصویر اخلي اجازه ورکړل شوې ده چې دننه شي د لوی خیمې تالار ته. موږ اوس هم د خیمې ته البته دننه کېدو په حال کې یو. نور خبریالانو لپاره یو لیمټ البته ټاکل شوی دی. یوازې د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون د دغې بهیر څخه بشپړ ټول امکانات ورکړل شوي چې هغوی ته اشارات ولري.
کور مو ودان ډیره مننه امید زهیرمل و چې هلته د لوی جرګې له خیمه ورسای حال راکو او ویل چې خاغلی اشرف غنی هم چې افغان ولسمشر دی را رسیدلې دی د جرګې خیمه ته او ټاکل شوی تر څو شیبو پورې جرګه هم په رسمي ډول پرانستل شي. وربشو جرګې ته نږدې له بل خبريال سره خبرې کوو. اجمل تورمان جرګې ته له چیر مسیمی را سره استډیو ته ملګری شوی. تورمان صاحب خبرونه ته خراغلی تاسو کله دغه د خار په وضعیت تم شي د خار وضعیت څنګه دی او امنیتي چمتووالی جرګې ته څه ډول نیول شوی؟
مننه لدین سر زبا اول خپل موقعیت درته وایم. زه په کافی پروان په څلور لارې کې یم. په دغه ځای کې د جرګې خیمې خواته د افشار څلور لارې له کوټي سنگي څلور لارې دغه شان برکی څلور لارې دي چې لارې د ترافیک پر مخ تړلې دي. یوازې پلو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې لاړ شي. خو یو وخت ګڼه چې دا غدار شي شنی عسکري موټری دا بامدغه مسیر کې چې موټر نه پری خودل کیږي د جرګې خیمه خواته دوی دا موټر ولاړ دي او هغه دغه کسان چې عاجل مشکل لري یو سین لري یو کار لري یو ځای نه بل ځای ته دي دوی په دغه موټرو کې په وړیا ډول انتقالې وي او دوی ستونزې رفع کوي. امنیتي تدابیر شدید دي په واټونو سړکونو امنیتي کسان ولاړ دي او دغه شان سرخیل وته کې هم د کابل خار په اواز سرخی نو امنیتی تدابیر د جرګې لپاره ډیر شدید نیول شوی دی.
بله تورمان صاحب دلته د عام خلکو سره حتما تاسو خبرې کړې دي. عام خلک کابل خاریان څه وایي دغه جرګې ته څومره هیله مند دي دوی؟
عام خلک دوی تر ډیره پر ځکه چې د ستونزو سره مخ دي وای چې دغه جرګې په خا هم شوې دي کوم نتیجه نه دا ورکړي. ولی یو شمیر به خوشبينه دي. مثلا یو شمیر سره چې ما خبرې وکړې هغه وویل چې د هیواد اساسي ستونزو د حلول لپاره دا ورځ کړه درې ورځې لپاره څه چې د لاسو ورځې پر امتحالار تړلې وي دوی به دغه ستونزې وګالي خو چې ستونزې حل شي او یو دایمي سولې ته ورسیږي. خو په هر صورت باندې نظریات متفاوت دي. ولی ډیر خلک هیلمند دي او خوشبينه دي چې دغه جرګه کې یو خبرې شو شي او د افغانستان کې یو دایمي سوله ټینګ شي.
بله تورمان صاحب دغه انتقادونه په ټولنیزو رسنیو کې اوس پیل شوی چې دوی وایي چې وعده دا و چې تنا جرګې ته شاوخوا غزیدلی سړکونه به بندوي خو دلته خلک وایي چې د کابل ښار اکثره واټونه لنن سهار راهیسې بند دي او هغه کسان چې جدي مشکلات هم لري هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي. همداسې د وضعیت
نږدې د لوی جرګې خیمې ته نږدې دغه واټونه تړل شوي. ولې په عموم کې نه دي تړل شوي. زه اوس د سلیم کاروان څلور لارې نه راغلم په موټر کې تر برکی څلور لارې پورې. ولې برکی څلور لارې نه بیا د کافی پروان تر څلور لارې پورې دلته په خپله خو راغلم ځکه چې دغه نشته ترانسپورتي وسایط ته اجازه نشته. نو تر ټول ښار نه دی تړل شوی. بلې د لوی جرګې ته نږدې واټونه شي دي لوی جرګې خیمې ته هغه تړل شوي دي.
بله کور مو ودان د ځان پام کوي. ډیره مننه اجمل تورمان و چې د لوی جرګې په اړه باندې د خلکو په خبرګونونو او دغه راز د ښار په وضعیت او امنیتي لارو چارو راته معلومات راکول. دغه جرګه لکه څنګه چې مخکې مو هم ورته وویل نن پیلېږي. په څو شیبو کې ولسمشر هم د جرګې تالار ته رسیدلی دی او دغه جرګه چې شاوخوا درې زره ګډونوال لري تر درې ورځو لپاره په کابل کې دوام کوي او وروسته به بیا افغان ولسمشر او په مجموع کې د حکومت رهبری ته دا مشوره ورکوي چې 400 جنجالي زندانیان خلاص کړي او کنه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ازادي راډیو سره پاتشي زموږ راتلونکو خبرونه هم تر ډیره په کابل کې د لوی جرګې په اړه باندې دي. موږ به دغه جرګې وروستای حال درته شیبه په شیبه وړاندې کوو، او دغه راز به د جرګې د بحثونو په اړه د سیاسي او حقوقي کارپوهانو نظرونه هم در سره شریک کړو. تاسو کولی شئ زموږ په فیسبوک او زموږ په ویبپاڼه کې هم وروستي معلومات ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio، او د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته ازادي راډیوي مجلې ته، چې زموږ همکار محبوب الله محبوبي وړاندې کوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. ز محبوب شاه محبوبیم، او تاسی ده آزادی رادیویی مجله ده نننه گنی اوریدو ترا بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غږیدلی یو.
زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلا ده، وایي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود رګ رګ ته یې واستوي، او بیا یې په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلي مشر وویل، په دې بوډۍ څه کوي؟ دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب، او مطرح څیړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثار لیکلي او چاپ شوي دي. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12مه نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تاسرګي پرانیستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ، او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکړې د کابل په حبیبیه لیسه کې، او وروسته بیا په 1913 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره په خپل زوی ایښو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1911 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پای ته ورسو، د مدرسې زکونکو د ادارې د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. له دغه اعتصاب وروسته محکمې پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دري ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولې. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلې، او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1911 مریز کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له ده سره د نه غرض غوښتنه وکړه، او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به په نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړه او هلته میشت شو. او کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقت اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخات لایق یو شمېر چاپي آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو، او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله یې له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړې او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، بعد کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي، او څومره سیستم سره نابلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نابلد دي، نو دا ټول تصویر ته راایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی، هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زه کولای شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمون خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه د دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو، او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم، بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي کې، خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لریواله، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول، او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعضې بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړې دي، او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړې دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره اسانه نه و، او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو، او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي، او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کال لري، بعضې دته موافق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپله پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړې؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په هکله ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده، او څومره کارونو طاقت لري، او څومره کارونه ترسره کولی شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب، او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راکړ. د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پوه په توګه، ستاسو پیژندنه له لایق صاحب نه څه وه؟
لایق د پښتو او فارسي ادبیاتو د معاصرې دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی، چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغه لوبلنې او کسانو څخه دی چې دا د شیر شکل ته تغیر ورکړي، یعنی هغه پخوانی قالبون نروزی او نوی طرز شاعری کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلان نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوی مسائل په شعر کې داخلوي. مثلا دا چې موږ ورته مترقی ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کیږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کیږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ، یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کیږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق صاحب په اړه بحث کیږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځان ته یو مفکوره لري، ځان ته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي ونه لري، ځان ته په خپل شعر کې، په خپل هنري اثر کې ځان ته یو پیغام لري. او لایق به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر، دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره پکې کوم غږ نه وي، نو خو بیا به خبرې وي، بیا به هسې د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کیږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپله ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی، مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې، داستانونه، ناول، دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او په هغې کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پارګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد، که وروستۍ پوښتنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړي دي، سیاست کې هم همدغه شان، کله چې دی یاد دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې او لایق سه په ځانګړي ډول په واک کې یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نو وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر پکې لیدل کیږي کنه؟
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته دی نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه خصوصا هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې ډېر غواړي د چونغر مخاطب کوي او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهروي هغه بهترین شاعري ده دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو نثر هم همدغه شعار و او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي د هغوی د ګټو ساتنه وکړي او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و او یا په لنډه وینا کې درته ووایم دغه ادبیات د وختون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي یو شی چې رسمي کیږي کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظره البته زه حکم نه کوم خو زما له نظره
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترک او مرکه را سره کوي پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدې پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کوو د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده
ډیر مننه لایق سیب خو تاسو معلومات ده چې د افغانستان سیاست ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوې ده البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اوریدل تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اوریدل زما په جنګلوي سره د تیرو پنځل شو کال نه لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر متواضع سړی وو او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي د دوستانو سره کښېني ټولنیز ژوند یې عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاقو او خوینو برابر ژوند و
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر له نږدې کار کړی یو خود لایق صاحب هغه تخلیقی هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار یې پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د کار د څه د تحقیق په برخه کې؟
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د تیرو 15 کالو راهیسې د مشاور وو. د علوم اکاډمۍ په برخه کې بیلابیلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، سالمې ونې کې مشورې مونږ ته راکړې دي. عموما مونږ په بیلابیلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیوو. لایق صاحب په دې تیرو 15 کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو. د علوم اکاډمي په ټولو علمي څېړنیزو کانفرانسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیستله، مقالې پکې ایرایه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي. همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی، غواړو چې دلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستی، د هغه هنر دې مطالعه کړی، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بله، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د شاعري چې وه هغه چوسته شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرانس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده خو ژبه فارسي ده، او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري هم په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو، د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې تر څنګ لایق صاحب ته په اتیایمو کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډېره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ابتدایي شاعري وه. واقعاً چې د لایق صاحب نه موجودیت زمونږ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده. مونږ کېدای شي چې په آینده کې د لایق صاحب څخه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړو، ځکه د لایق صاحب شاعري که مونږ تاسو وګورو، د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې ده کړې ده، یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري، بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څخه زه فکر نه کوم که په کلونو تا کتلی.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو ته بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه مو مخه سده؟
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دي. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او د وسپنګرار کې
مخه مو سده.
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدب مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا مونږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو ورړه. دغه خوند چې مونږ ته د هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې. تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم پام دې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاده وي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راګ ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې، ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې وبهې دي. د تمثيل وښکې نه وي، که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچې پاتې شي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا هضموم، پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسې بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسې دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وي، دا هغه ریاکشن سوي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې چې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بيخي کړی دی چې د موټر په ډکی کې کښېنم، یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما د پاره خو انسان ټولې یو طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازل انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دي، د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولې وای. دوستانو کورودان ما د پاره زمينه مساعده کړله، او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخ سی کر سره مخ سی هم زکم ویر و ډار نه لرم زکه زه چاته کار نه کوم زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخ سی دي زما احترام کړی دی مثلا د زابل په شاجی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول په ننداره کې راته ناست د څومره په تعداد نه خبر خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او اوس کې په ژر کې پېټې زې په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب را تجالی کې او بیا راته ویل چې وکولای شي وای اجرا مشته هم وکي
جاوید عبد کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو دا څه نه ده د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم په دپلار په اړه ژغیږي لمړی خو دا کراکټر چې کله صحنې ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې دی په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یو یو صحنه ورېږي جواب له نو سره برابر د دې څخه کې نو په لمړي صحنه کې د کراکټر پلار په دې نام وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګرو په دې سوی تفاهم کې اتللې دي نو دا سي بند پر بند ډرامه پر پراګراف تر اجد ته سي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړی شي ماشوم نو صورت وایي خو کراکټر ورته وایي چې هرڅه ځخي هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصو کی جغ نه وره او په اخر کې دی پر خپل خدای جغ کی چې خدای ته خو می جغ واره
کدار ته وای چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړی دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سره درسوي دا سي نور ډرامې هم تاسو کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټورونه برخه واخلي او ډرامې وړاندې کوي
دا سي ډېر ډرامې تاسو ما پر سوي لاس ډراما ما ډراما او چې خپل معنی کړي خو په ډېر کریکټرو کې ور مکتب ډراما ده سول ډراما ده دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په سنیو وخت کې تازه ده مچ مړهن تم کړي د مولانا ډراما ده د مولانا پر ژوند لیکل سوی ډراما ده چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کلرم نو اکیډمیک ډراما د تقریبا 14 میاشې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډراما انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډراما یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چې زه کوم ډراما لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي یا د ازما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم وفادار نه کی زحمت نه باسي یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار د څوک او جن ورکی کار زکار کار ته جوړ کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مسایید یو ټول کار مسم کړی خو خپل ته څوک ممانعت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا مې اخیستي دا ورار باندې تیر سوی دي تر دې راه ده پر دا سره باندې تیر سوی دي چې کرښه او يم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو او زما یو سوي نه يم او نه مې سکهم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولار سوم زه په دې پېژم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستانه زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوند نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په څومره ور وي څومره چې ټک وي عمر تیر کیږي عمر پخېږي زه غواړم چې زه پوخ سم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحياتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسې وې د ستونزې د حل لپاره نو معلومدار خبره د ستونزه ستا خو یو ستونزه هم ده
جاوید عبد کداره ته وې چې ساسي اونري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم او ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک تا
ولې غواړي چې جاسوس ډراما د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي
هو ډېر پر ځای پښتنه ده ځکه غواړم چې د جاسوس ډراما د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم نه یو خو د جاسوس په ډراما کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پخښ کړن غشتل سوي ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پورې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې حیران یم چې د جاسوس ډرامې د فکر د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او کو سره ته دا وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري هلته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتی، پلار پروډکشن راوتی، او سره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډیره مننه جاوید عابد، خوشاله اوسی.
ډیره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وي، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یو یې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو را کنډه کول وو. هیڅ څوک نه پوهیدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان او ځنلو نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحیدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلی یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې. او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېده: که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
خپل وطن کې دا پردیو غلامان شو، څوک دل مره په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیر او دکړه د جنت ټیکداران شو. سری وینی بهیږي د افغان لټ پتنا، پاڅیږه وطنا،
پښتو کې رغملا د خوبونو نه راپاتا د دیوانو نه راپاتا د دامونو نه راپاتا د وطن له فرو دښتو لوړ غرونو نه راپاتا د خیبر او د ګوملو بولانونو نه راپاتا د هرات او د بامیانو کنړونو نه راپاتا د خوبونو نه راپاتا د مرګونو نه راپاتا
شرائی جاری کڑد عرب تبسمون کفر جکشو د اسلام انجمنا